کې د دواړو هیوادونو ترمن د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر جاتوالي ټینګار وکړ. افغانستان اروپایي هیوادونو ته د سفر پر لار پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دې هیواد ولسمشر الهام علیوف سره وکتل. د یادونې وړ ده چې د لاجوارد ترانزیټي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګورجستان لارې له تور سمندرګي او وروسته بیا د ترکیې له لارې د مدیترانې له سمندرګي سره وصلېږي او کولی شي له اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګې کړي. په فاریاب ولایت کې شپږ زره بزګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. د دغه ولایت سرپرست والی ډاکټر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته ویل چې د اصلاح شوو تخمونو په ورکولو سره به د بزګرو اقتصادي وضعیت ښه او د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې به ډیروالی راشي. د نوموړي په خبره یاد اصلاح شوي تخمونه د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د 1 میلیون افغانیو په ارزښت اخیستل شوي دي. د یادونه ورده چې فاریاب ولایت تر 3000 هکتار زیاته کرنیزه ځمکه لري چې د غنمو د کښت لپاره مساعده شول شوې ده. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنۍ ارتزاقي موادو بي د پاکستانی اوړو یو مونی بوجي 1400 افغانۍ، یو درې مونی بوجي ګورجی 2200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1150 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 1450 افغانۍ، یو لیتر پېټرول 1450 افغانۍ او یو لیتر ډیزل بیا 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو 50 پوله، یو یورو یو افغانۍ او نوې پوله، یو انګلیسي پوند نوې افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او نوې پوله او زر پاکستاني کلدارې 530 افغانۍ.
زمون غاګله آزادې رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تاسو ته مو په نننۍ او همدارس د تیرو څو ورځو په خبرونو کې پر راپورونو کې اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د اجرایه مشر عبدالله د ګډ سفر په اړه معلومات ترکل. په پام کې ده چې ولسمشر غنی او عبدالله با په بروکسل کې د ناتو له مشرانو سره تر کتنې وروسته لندن ته ولاړ شي او هلته په یو نړیوال کانفرنس کې چې په پام کې د افغانستان سره د ډیرو د نړیوالو د ډیرو مرستو ژمنې پکې وشي. البته تمه ده چې د ژمنې به وشي هلته د ګډون لپاره ځي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال حمید مومند د لندن له کانفرنس څخه د تیاریو په اړه د راپورونو د چمتو کولو لپاره لندن ته رسیدلی او همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له لندن څخه راسره دی. حمید مومند، خبرونه تخ راغلی د لندن د غونډې لپاره تیاری کوم ځای ته رسیدلی او د افغان ولسمشر د پروګرامونو او لیدنو کتنو لپاره پروګرام برابر شوی کنه دی شوی؟ روسي معلومات څه دي په دې اړه؟
ډېره مننه تاکل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې لپاره تیاری په زور او شور سره روانې دي. البته نن تقریبا د افغانستان څخه د بیلابیلو ادارو پاکستان کې مدني ټولنې، خصوصي سکتور او د حکومت د بیلابیلو وزارتونو استازي لندن ته را رسېدو په حال کې دي. د افغانستان په اړه د لندن اساسي غونډه به د پنجشنبې په ورځ پیلېږي چې د جمعې په ورځ به پای ته رسېږي. په هغه کې به افغان ولسمشر اشرف غني او د تقریبا افغانستان د اقتصادي پروګرامونو او د اقتصادي اصلاحاتو په اړه باندې رڼا اچوي. دغه غونډه د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې په تاسو کې مشمن شوی وي، ممکن هغه بیا تکرار شي. خو تر کومه ځایه پورې چې موږ د برتانوي چارواکو سره خبرې کړې چې هغې هم په ګډه د دغه کانفرنس کوربتوب وکړي له افغان حکومت سره په ګډه، دوی وویل چې په دې غونډه کې به د کومې نوې ژمنې غږ پورته نه شي، بلکې پخوانۍ چې کومې ژمنې شوي دي د ټوکیو په کانفرنس کې به هغه به بیرته تازه شي. البته موږ چې د ځینو برطانوي چارواکو سره خبرې درلودل، هغه وویل چې که څه هم دا د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي، یعنې هغه یوه اقتصادي غونډه وه، خو د دې غونډې اساسي بڼه به تر ډېره سیاسي وي. هغه په دې معنا چې په افغانستان کې نوې حکومت نسته راغلی دی او نړیواله ټولنه غواړي چې د لندن د کانفرنس له لارې د افغانستان د حکومت څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړي، هغوی ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړي او د هغوی پروګرامونه هم واوري او د هغوی د اصلاحاتو او د نورو پروګرامونو په رڼا کې خپل کارونه مخکې یوسي. بل تکل سره
مننه کوم. مومن صاحب، کلن راته ووایي چې د لندن په کانفرنس کې ګډونوال د افغانستان د دولتي پلاوي نور غړي چې بروکسل ته نه دي تللي، له ولسمشر سره لندن ته رسیدلي څوک؟
په بله مونږ سره تقریبا په الوتکه کې یو ځای د ځینو وزارتونو استازي چې د موینانو په سطحه هم اشخاص پکې موجود و ډېره رسېدلې دي د خصوصي سکتور د بېلابېلو پانګونې ادارو او همدارنګه د مدني ټولنو استازي مونږ سره په دې سفر کې شامل وو چې دوی لندن ته راورسېدل او دوی به د لندن د غونډې نه مخکې یوه ورځ مخکې البته چې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي دوی به درې بېلابېلې غونډې ولري چې په هغه کې به د بېلابېلو هېوادونو اروپایي هېوادونو او نورو مرسته کوونکو هېوادونو استازو سره دوی ګډې ناستې ولري او په دې برخه کې به دوی خپل پروګرامونه تشریح کوي.
ډېره زیاته مننه کوم مومن صاحب. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند و چې د لندن د کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه له لندن څخه راپور راکو. قدر منو، ځینې راپورونه د وخت د کموالي لپاره ل خبرولو پات شول، د کابل زمونږ بخنو منې د خبرونه دوهمه برخه کې یو چې د سپورت د لوبو میدان د ازادي راډیو د سپورت اونیس پروگرام او ورپسې کور کلی اونیس پروگرام تاسو وړاندې کوو.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دې پروگرام کې د استرالیا د یو ځوان لوبغاړي فلیپ هیوز د مړینې په اړه ځانګړی راپور لرو، خو له هغې مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. نجیب الله سکندر د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د تکواندو فدراسیون د ټولو غړیو په جنرال اسمبلی کې نجیب الله سکندر د 22 رایو په ګټلو سره وکړی شو خپل سیال وحید الله ته چې یوازې یو رایه ګټلې وه ماته ورکړې او د څلورو کارونو لپاره د افغانستان د تکواندو د رئیس په توګه وټاکل شي. اخوا ښاغلی ترکی وایي چې په دغو انتخاباتو کې غلام ربانی د یاد فدراسیون د جنرال ډایریکټر په توګه باندې انتخاب شو. دا ویل چې دغه انتخابات د بدني روزنې ریاست لخوا شوی و چې د اولمپیک ملي کمیټې استازو هم پکې برخه اخیستی و. لبلې خوا د اولمپیک د ملي کمیټې ځینې چارواکي چې د تکواندو فدراسیون په خوانی چارواکي هم دي دغه انتخابات غیر قانوني بولي او وایي چې هیڅ بل اداره د تکواندو فدراسیون د انتخاباتو د ترسره کولو حق نه لري. د تکواندو فدراسیون پخوانی سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو فدراسیون انتخابات غیر قانوني دي او باید چې د تکواندو فدراسیون انتخابات د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د نړیوالو اساساتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اماراتو په ملي لوبډلې باندې دوه لوبې بایللې، خو تمه چې دوه نورې لوبې هم په دغه ټورنمنټ کې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان ټیم د جمعه او یک شنبه په ورځو باندې په اماراتو باندې دوه یورزنی نړیوالې لوبې وبایللې، خو تمه ده د سه شنبه په ورځ خپل دریمه نړیوالې یورزنی لوبه د اماراتو په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان بل څلورمه لوبه به د دسمبر په څلورمه یعنی د چهارشنبه په ورځ ترسره کړي. د دوه دواړو ټیمونو د دغو سیالیو هدف د نړیوال جام لپاره د دواړو ټیمونو چمتووالی ښودل شوی. د افغانستان د هندبال لوبغاړي د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د لوبو لپاره پاکستان ته لاړل. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل په دغو لوبو کې د افغانستان په استازیتوب یو دیرش لوبغاړو له خپلو روزونکو او استازو سره برخه اخیستې ده. د ښاغلي نیازی په خبره دغه لوبې به اته ورځې دوام وکړي چې له افغانستان نه دوه نجونو او هلکانو ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. ښاغلی نیازی وایي افغانستان د دغو سیالیو له تیر دورې نه د نقرې مډال خپل کړی و. د لوبو مهم خبرونه مو واریدل را بشو خپل پروګرام ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې وویل د دازل د لوبو له میدان سپورتي پروګرام د فلیپ هیوز د مړینې په خاطر ځانګړی شوی دی. البته په دې اړه باندې به یو ځانګړی راپور واورو.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball at the SCG on Tuesday.
لکه څنګه چې په هیګه فلیپ تیر سه شنبه د سېډنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بالو لګیت. په هماغه شیبه ودرید خو بیا په ځمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر چې د فیول هیز په اړه ویل، د استرالیا د ټیسټ او یورزنې لوبو پیلوونکي بیټسمن فلیپ جایل هوز د 25 کلونو په عمر تیره پنجشنبه د سیدنی په وینسنت روغتون کې سا ورکړه. د تیره سهشنبه د جنوبي استرالیا د ټیم لپاره د لوبې پر مهال د نیو ساوت ویلز د تیز بالر شان اباټ په بال ولګید او سمدستي په ځمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر د هیوز د مړینې دلایل دا وړاندې کوي.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball.
لکه څنګه چې پوهیږي فلیپ تیر اسې شنبه د سیدنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بال ولګید. په هماغه شیبه ودرید خو بیا پزمه کول وید. فلیپ په غاړه لګیدلې او چې لعملې مغزو ته د وینې رسون کې شریان ضربه لیدلې و. همدا ضربه د دې لامل شو چې شریانې کارونه کړي او د ډېرې ضربې لعمله وچوي. فلیپ هیوز د مرګي له لاسه د خپل شپږشت کلنې زوکړې جشن ونه شو لمانځله. د نوومبر په 13 پوراش په گوشت کلن کیده. د هیوز مړینې د استرالیا او د ټولو هیوادونو د کرکټ لوبغاړي او ځوانان خوشی نکړل. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک چې ډیر کله له فلیپ هیوز سره لوبه کړې و، وویل چې نړۍ د خپل خو زامنو لډلې یو لاس ورکړ.
We share in the deep pain that you're feeling. Apart from when he was home on the farm with his beloved cattle, Hughie was
it مونږ سخت خپه یو. هغه خپل کورنی کرکټ کې لوبیده. هیوزي له خپل ملګرو سره د کرکټ لوبي کولو تر ټولو خوشاله وخت تیر او کله به چې ویل نور هلکانو تر لوبه د خپل هیواد لپاره کوو، دا به ټول ته یادېږي. مونږ به تل خندانه څیره او روښانه سترګې یادو او ورپسې خپه به یو. نړۍ نن یو له خو زامنو له لاسه ورکړ او زموږ ټولو اوښکې وبهولې. فلیپ هیوز په 2009 میلادي کال کې د فبروري په 16 د استرالیا لپاره لومړی ټیسټ لوبه وکړه. د 2013 کال د جنوري په 11 د ورځنۍ نړیوال لوبو پیل وکړ. د پشپک ډیر شو ټیسټ لوبو کې سباندی یو نیم زر منډې کړې وي، درې سلیزي او 500 جوړې کړې وي. په ورځنۍ لوبو کې هم 25 سیالۍ استرالیا ته کړې وي چې 186 منډې جوړې کړې وي او 2 سلیزي او 450 په کارنامه کې شامل وي. هیوز ډیر وخت لومړی درجه لوبي او داخلي لوبي کړي. په مقدماتي لوبو کې 9003 منډې جوړې کړي چې 86 سلیزي او 450 د قدر وړ دي. اخو د استرالیا د ټیم په خواني تیز بالر بریټلی په دې ځواني کې د هیوز مړینه د استرالیا لپاره ضایع وبلله او وی ویل چې هیوز ډیر روښانه راتلونکي په مخ درلوده. کله چې ورته حیرانونکي غمجنې پیښې کیږي نو د فیل په اړه به فکر کوو. 25 کلنو ډیر راتلونکي مخ ته درلوده، تلې خلو به کوله. د همدې لپاره ټول لوبغاړي پرې غمجن او خواشینی دي. بلې خواته بل کس چې ډیر به غمجن او حیران وي، هغه شانه باړ دی چې په بال باندې هیوز وشتلې ده. فلیپ هیوز د نیو ساوت ویلز په ماکویل سیمه کې اوسېده. موري ورجینا او پلاری ګریک نومیده. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک وی د استرالیا د کرکټ له ادارې وغوښتل د هیوز د کورنۍ او د هغه د مړینې د درناوي په خاطر دی د هغه کمیس د تل لپاره د استرالیا کرکټ نه تقاعد کړي. ما د هیوز له کورنۍ سره وعده کړې وه چې د هغه د یاد د درنښت لپاره به څه چې زموږ په توان کې وي ونه سپمو. د استرالیا د کرکټ ادارې نه مې وغوښتل چې د فلیپ هیوز د یو ورځنیو نړیوالو لوبو کمیس 4 شپېته شمېره تقاوت کړي. هغوی دا خبره ومنله او دا کار